د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجې د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې په پکتیکا کې انتحاري برید ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ختیځ کې د نامنیو په غبرګون کې په کابل کې د مظاهرو په اړه به هم په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د ایران حکومت خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په اټومي خبرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړي، او د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له کبله زرګونه تښتېدلې کورنۍ له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. په بلخ کې وی انتحاري حمله درې افغان سرتیري وژلې، او په کابل کې لسګونو کسانو د حکومت په ملاتړ او د داعش پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د زنیو ناامن ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیده، د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. د مظاهره ګډونوال او قومي مشر عزیز الله شینواری ازادي رادیو ته ویل چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حکومت پوځي عملیات ګټور نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په چین کوټ، شینوارو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې له یو کال راهیسې داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې په پرمخ وړلو کې د احزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشري عدلي بهرام نن خبریالانو ته وویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي احزاب وي. دوی سره لدی چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې د مذاکرات باید له هر ډول معاملې لري پرمخ یوړل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نږدې 150,000 خالي پوستونه په وزارتونو کې موجود دي. دغه وزارت مرستیال واصل نور محمد نن ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي تر څو له نورو وزارتونو سره په همغږۍ خلکو ته کاري زمینې برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همغږۍ سره د نورو وزارتونو سره، سکتوري وزارتونو سره، په دې لړ کې د بیکاری د کچې د راټیټولو په لړ کې وګیدل هم دي.
نوموړي وویل چې د پرسونل د کمښت له وجې په اداري اصلاحاتو کمیسون کې د خلکو د ګمارنې پروسه ځنډیدلې ده. او په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې درې افغان سرتیري ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي رادیو ته وویل چې انتحاري حمله نن سهار په دادی ولسوالۍ کې شوې ده. خغلی آرام وویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د تو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتېدلې کورنۍ نن له ترکیه سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندي پاتې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له دې کسانو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي مرسته کوي، خو خپلې پولې نه دي ورته پرانیستې. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره انقره ته ورسېده. اروپایي اتحادیه وایي چې انقره باید د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي، او پر ترکیه یې فشار راوستی چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د روان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات شمیر غیر قانوني کډوال د ترکیه له لارې لویدیځې اروپا ته د تګ هڅې کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیه سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارده اورو مرسته ورسره وکړي. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې تیر کال یې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تهران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. ظریف تیر کال د اټومي مذاکرو لپاره د ایراني پلاوی مشر و. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علي اکبر صالحی او دفاع وزیر حسن حسین دهقان ته هم د زړورتیا مډالونه ورکړل شوی دی. په دې مراسمو کې تر شلو زیاتو کسانو ته د مذاکرو د بریالیتوب لپاره بیلابیل مډالونه ورکړل شول. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې چې تیر دوبه وشوه پر تهران د اټومي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شول. د روسیې او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدر اعظم ځانګړي استازي زوراب اباشیدزه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره کتلی وای. اباشیدزه نن وویل چې دا خبرې د تخنیکي مسئلو له امله ځنډولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو د مذاکرو د لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کول دي، درې کاله وړاندې له جنیوا پیل شوی ده. د روسیې او ګرجستان استازو له هغه راهیسې څو وارې په پراګ کې سره کتلي دي. د روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستانه دوی جلا شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپېژندلې چې په ځواب کې ګرجستان له مسکو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمی پر هغه کشتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبی کوریا اوبو ته ورننوتې وه او په شا یې کړه. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا حکومت پرون یو راکټ هم ازمویلی چې فضا ته یوه سټلایټ دستګاه لیږدولې ده. د پینګیانګ د کار د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. جنوبي کوریا، جاپان او د امریکا متحدو ایالاتو ویل چې شاید شمالي کوریا فضا ته د سټلایټ د لیږدولو په پلمه داسې راکټي ازموینه کړې وي چې د امنیت شورا له تړونونو سرغړونه ګڼل کېږي. په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا استازي جون پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
With this launch and the nuclear bomb test,
دا وایي زه فکر کوم چې د شمالي کوریا حکومت په دې ازموینه او د هغې بمی ازموینې په مرسته چې تیره میاشت یې وکړه ټولې نړۍ ته دا څرګند پیغام ورکړی چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي. د نړیوالو غوښتنه ردوي او د ټولې نړۍ سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د امنیت شورا د مشر او په شورا کې د امریکا او جاپان د استازو په باور د شمالي کوریا دا کار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او د بوسنیا په پلازمینه سراییو کې پرون نږدې 2000 کسانو چې اکثر یې ښځې وي لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې ښځو ته باید په محکمو او د عدلي حقوقي چارو په نورو ادارو کې د حجاب اغوستلو اجازه ورکړل شي. دوی تقریبا پرون یو ساعت د سرایو شهر په منځ کې مارش وکړ او حجاب زما حق دی شعارونه یې لیږدول. د دې لاریون یوې تنظیمونکې سمیرا زونیتس ویلاجیک پرون وویل چې پر حجاب بندیز د مسلمانانو پر وقار، شخصیت او هویت حمله ګڼي او محجبې مسلمانې ښځې د کار له حقه محروموي. د بوسنیا سترې محکمې په وروستیو کې حکم وکړ چې په حقوقي ادارو کې حجاب منع دی. د دې بندیز پر اساس قاضیانی، وکیلانی او نور مامورینی د حجاب له اغوستلو منع دي. د بوسنیا سترې محکمې د بوسنیا د دینی عالمانو او سیاسي مشرانو د غوښتنې پر اساس دا حکم کړی دی. په بوسنیا کې د رپورټونو پر اساس لشته لږه 40% مسلمانان ژوند کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونو نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای او اوریدلای شئ.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیکا کې نن په یو انتحاري حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار د ناامن سیمو خلکو نن په کابل کې مظاهره وکړه.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکړم نظامی پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپل کولون کې ځای بزی شي.
د هلمند د امنیتی وضعیت په اړه به هم په سنگین ولسوالۍ کې د ناامنیو موضوع به هم په همدې خبرونه کې وڅېړو. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې په پام کې دا د ولسمشر ویان نن په کابل کې د د هغو بحثونو په اړه معلومات ورکړي چې پرون د کابینې په غونډه کې مطرح شوی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې نجونې ورسره مخامخ کیږي.
ډیره خفه ما اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړمه. درې میاشتې هم تیرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډیره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. له نورو موضوعاتو سره یو ځای البته اورېدو ته راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پکتیکا کې نن یوې انتحاري حملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. تپان صاحب، دا حمله فکر کوم چې په همدې وروستیو څو شېبو کې پیښه شوې ده، همداسې ده؟
معلومات
بله تپان صاحب، د دې ټلیفون د لیکې کیفیت یو څه خراب دی. زه غواړم دقیقا تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د وژل شویو او ټپیانو شمیره څو ده او ځان وژونکي په مشخص ډول څوک په نښه کړي وو، پر چا یې دا حمله کړې وه؟ دغلته په دغه ځای کې چې دا چاودنه شوې، کوم داسې لوی پوځي یا بهرنی هدف شته؟
ډیره
زیاته مننه کوله تاسو نه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان و چې د پکتیکا ولایت په یاخیلو ولسوالۍ کې په لوی بازار کې په یو بمی چاودنه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راکول. چارواکو زمونږ خبریال ته ویلي دي چې په دې انتحاري حمله کې چې په یوه نانوایی کې شوې ده، 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې واړه ملکی وګړي دي. د دې حمله هدف تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړو د ټلیفون د خراب کیفیت په خاطر. د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار د ناامن ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یو مظاهره کې له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده ویل چې د ننګرهار په ناامن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او ناامنیو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د مظاهرې ته له نږدې ورغلی و.
د ننګرهار د نامنو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي ورستیو نامنه یو دی ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسید او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو، د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګناه ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه وژني. مظاهره چانو ول چې د ننګرهار په ځنګړې توګه د اچین کوټ او شینوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پڅ روان دي. د مظاهره تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته کوم نظامی او دغه د ولست امنیت په خاطر باندې یعنی دغه مخ کې پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپل کولون کې زیب زی شي چې نو سپیفلن مکتب ورته شته، نو چپخانه ورته شته، د ارت سنه محروم
ښاغلي شینواري وویل چې له نامنو سیمو څخه نږدې 6000 کورنۍ بې ځایه شوې چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په اچین کوټ نازیانو شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه ناامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملامته کړې ده. افغان حکومت وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات اوس هم روان دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د داعش په ضد په پوځي عملیاتو کې یاد ډلې ته درانه تلفات اړولي او د دوی د راډیو په ګډون یو شمیر مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
د ازادي راډیو خبریالو چې د ننګرهار د ناامنه سیمو د اوسیدونکو د نننۍ مظاهرې په اړه معلومات راکول. د ننګرهار د دې سیمو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې پوځي عملیات وکړي او امنیت ټینګ کړي. خو آیا ټول خلک دقیقا همدغه غوښتنه لري چې نن په کابل کې مظاهره چانو وکړه؟ د حکومت عملیات څومره ګټور کېدای شي؟ مخکنیو عملیاتو یې څومره نتیجه ورکړې او په راتلونکو عملیاتو کې ستاسو تمه څه ده چې څومره به دا عملیات ګټور وي؟ په دې اړه که نظر لري نو د ازادۍ راډیو له لارې همدا شیبه له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ خپل نظر. د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدر من اوریدونکو، اوس چې د ناامنیو په موضوع کې یو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د ناامنیو په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو. د هلمند سنگین هغه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو لاندې ده او ویل کېږي چې وضعیت په دې ولسوالۍ کې تر دې حده خراب شوی چې حتی ځینې خلک دا ویره هم لري چې ښایي دا ولسوالۍ یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل له سټوډیو راسره دی. دایی صاحب، دغه شیبه چې زه او ته خبرې کوو، په سنگین کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اتکل صاحب، ما څو شیبې مخکې د هلمند والي د ویاند عمر ځواک سره او د غرنګ د سنگین ولسوالۍ د چارواکو اړوند مقامات سره خبرې وکړې. غول چې پیلان جګړه نسته، اما تیر شپه هم په سیمه کې خال ډزو وجود درلود. د سنگین د سکوت په اړه دغه خبرې، البته درې ورځې وړاندې د کومې جګړې څخه چې په کشپانه سمنتي سرتیري وژل سول بیا راپورته شوي دي او په رسنیو کې دا خبرې اوس ډېر تودې دي چې مانا دا ولسوالۍ سکوت کې. اما د دې ولسوالۍ مرکز د تیرو درې میاشتو راهیسې محاصره دی او یوازې د ملي اردو کنډک هلته په یوه تعمیر کې وجود لري چې پر هغه باندې وسلوال کله کله ډلې بریدونه کوي، نو داسې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ لا سکوت نه ده.
بله، مګر دا ویره خو په پرله پسې ډول د سیمې د اوسیدونکو په زړونو کې شته چې ښایي هره شیبه دا ولسوالۍ سقوط وکړي. آیا دغه سی یو رواني حالت او دغه سی یو رواني فشار ژوند لستونز سره نه مخامخ کوي روزنه ژوند
تکل سه د سنگین د وسیدونکو په څلور کې درې برخې لا لوړان دي د تیرو درو کلونو رئیس چې د دیول سوالی په مربوطات کې بسره کلا کې په جنور سم کې جنگونو زور اخیست یوان په درو کلونو کې په خاص ډول په تیرو درو میاشتو کې چې د دیول سوالی تر مرکز را ورسېد او بازاروم د حکومت لا سوتې د څلور څخه درې برخې له وخت یا نشدو امن سیمو ته چې د طالبانو په لاس کې د پیسلا جنگونو نسب کې یا ګریش کول سوالی ول شکرګا ته کټه سوي دي خلک هر شیبه دا حالت سره چې حکومت څه کوي عملیات به کیږي د دوی سیمو باندې ول کیږي نه باندې ول کیږي او دوی به کورون ته ځي نه به ځي یعنی د خلکو د خولې موږ ته څو ورده چې څه دي چې اته د دوی د تیرو درې کلو رئیس کشتونه پاته دي دوی نه اخیستي هغه ته د دې ژوند په اړه اصلا نظریه او مفکوره وجود نه لري خلک په تیښته کې دي او هر لازم مرمۍ وري ور لازم جنگونه دي
داسې حکومتي چارواکي داسې کوم پلان لري چې پراتلونکو کې هر اړخیز عملیات وکړي آیا د دې کار لپاره لازمه قوا او وسایل لري چې لکه په ځینو سیمو کې چې دوی د دوی عملیاتو نتیجه ورکړي د مثلا په شمال کې عملیات وکړل د ننګرهار په ځینو سیمو کې عملیات وکړل چې تر یو حده پورې د دغه سیمې د اوسیدونکو لپاره امنیت راولي
تکل صاحب تقریبا یو میاشت یا 25 ورځې مخکې د سنگینو لسوالی اړوند دوهمې پلی لیواته چې د 215 میون کول اردو اړوند یو ډیر ستر کاروان د سرتیرو او مهمات ورسېدې په دینوم چې چارواکو هغه وخت په سنگین کې د پراخ چانې زملات د پیل دوه خبر ورکړ مګر تر اوسه پر داسې کار چې ال عملیات نه دی پیل سوی او هغه یو کنډک چې د وتامیر ریاست لري په هغه کې چې کوم د ملي اردو سرتیری او څو پولیس ماسره دي هغه وضعیت تر اوسه دوام کوي او د تیرو دوه ورځو راهیسې طالبانو بیا ځل زور اچولې دي او په دغه سیمه باندې د لیز بریدون ته دوام ورکوي
بل یو ورستۍ پوښتنه چې یو عمومي تصویر دی د وضعیت له سړي سره وي چارواکو څه وایي چې دغه لویه قوه چې هلته مرش کړې و د عملیاتو لپاره دوی ولې عملیات ونه کړل یعنی زور نه رسیږي او که نور ملحوظات دي د سولې خبرو ته دوی منتظر پاتې دي یو څه خو باید وي د دې عملیاتو د ځنډېدو تر شا
که زه د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالرحمن سره جنگ خبرې چې مرته تقریبا شل ورځې مخکې کړې وې تاسو هغه دا چې هغه وایي چې دا ځل طالبانو ته په هلمند کې ډېر زیات پیسې ورکول سوي دي ډېر مهمات او درانه وسایل ورکول سوي دي او هغوی ځینې وسایل نسبت د افغان ځواکونو د مهماتو او وسایلو په نسبت په خاص ډول په وسلو کې غښتلي دي او وسلوال ډېر کوشش کوي چې ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي مګر په دې وروستیو کې په هلمند کې د ټولو امنیتي ځواکونو مشر یا د اپراتیپی مسایلو مشر جبار کرمان ټاکل شوی دی هغه ویل دي چې موږ له عملیات د وړاندې پیل کړی دي خدا چې دا عملیات ولی معلومه نتیجه نه لري غول چې موږ نه غواړو چې د ډیرو ټانکونو او الکوپټرو او د یو رش نه استفاده وکړو او خلکو ته ځان وشو خو زموږ چاپی شپنی عملیات او د وسوال مخالفینو په ضد باندې په ځینو سیمو کې د کمربندونو تقویه کولو بهیر څوبره زوړاندې پیل سوی دی او دوی عملیات دوام لري خو تر اوسه پر دغه عملیاتو چې موږ په مارجی کې پښتنه کړې په ندالی کې د غرنګ په سنگین کې او خپل د لشکړګاړ وند بابا جی په سیمه کې خاص نتیجه نه دور کړې حکومت یې ځواکونه خاص پرمختګ نه لري
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای او چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول مخکې یادونه وشوه چې د سولې خبرې د سولې د خبرو البته یادونه وشوه په دې وروستیو څو ورځو کې ورسته لدی چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو دریمه د لړۍ دریمه غونډه جوړه شوه نو د سولې خبرې یو ځل بیا په ژبو دي د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په مخکتنه کې البته د کابل د ورسپانو په مخکتنه کې باوري چې د کابل ورسپانو هم د سولې مسالې ته ځانګړي کتنه کړي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې مسالې او د حکومت د نننه یو شمېر مخالفتونو او د دغه مخالفتونو اغیز او ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي په سولې او امنیت کې خیر دی خود افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي د مطلب لیکوال ویلی سول هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولی، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یولس قومندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سر مقاله کې دغه راز راغلی چې پاکستان ډیره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډیره لیوالتیا لري. چراغ ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې لپاره د سولې عالي شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سر مقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلبه دي. کابل پوسټ په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوسټونه خالي دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دولت یو واړه پوسټ هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوې وي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی نن په پام کې د چې خبريالانو ته د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي. دا مسایل کوم دي؟ د کابل په استودیو کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن د شیبه په مستقیمه لیکر سره دی. تورمن صاحب.
بله، تکل سپتا سیو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر ویان محمد ظفر هاشمی شیبه وروسته یو خګنی خبری کانفرنس ته خبري وکړي. خغلی هاشمی به د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د معلومات ترڅنګ د ځینو حقو قوانینو د تصویب په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړي، کوم چې تیره ورځ د کابینې په غونډه کې تصویب شوی یا خبرې پرې شوې. په دغو قوانینو کې یو د انسان او د کډوالو د قاچاق قانون دی چې ښایي په دې اړه هم معلومات ورکړي. هغه موضوع چې نن سبا ډیره ګرمه ده او په لسګونو افغانان له عمله وژل شوي دي او لا هم له افغانستان څخه د انسان او د کډوالو د قاچاق لړۍ روانه ده. دغه شان ښایي ښاغلی هاشمی د یو شمېر نورو هغو موضوعاتو په اړه چې د ګنګوسي تر حده دي هم معلومات ورکړي. نو د ښاغلی هاشمی د خبري کانفرنس مهم ټکی چې به وروسته شروع شي ان شاء الله چې په نورو خبري خبرونه کې له تاسو سره شریکو تکل سم.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن چې له کابل راپور راکو. د پاکستان پاوز او د کورنۍ چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي خار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولي دي. پوځي چارواکي وایي د تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیارډونو ډالرو پنګونې د امنیت خوندي کول دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د شپږ میلیارډ ډالرو د پنګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي خار څخه پیلېږي، د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعال دي، یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوس او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر خار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استول دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ګوادر خار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین پر روان میلادي کال کې په پاکستان کې د 46 میلیارډ ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقامات دا لانه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر لا ګواښ سره مخامخ کړي. خو د بلوچستان د چنای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زور ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
قدر من اوریدونکو دا د ماسپښین 2:13 شوې د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شپه فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پکتیکا کې د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې نن 15 تنه په یوه انتحاري حمله کې وژل شوي او 9 تنه زخمیان دي. په سیمه کې ځینې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا د ماین چاودنه وه خو دقیق لا نه ده معلومه. د بله پلوه نن په بلخ کې په یوه انتحاري حمله کې 3 تنه ووژل شول او 21 تنه زخمیان شول. په کابل کې نن یو شمېر کسانو لاریون وکړ او په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې یا داعش فعالیتونه وغندل. ایران حکومت خپل ډیپلوماټانو او هوغاستاز د چتیر کالې پاتمی مذاکرو کې ګډون کړای وو میډالونه ورکړل. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمې پر هغه کشتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبی کوریا او بوتا ورننیوتې و. په عین حال کې په ملګرو ملتو کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د جنوبی کوریا استازي د شمالي کوریا د ورستي راکټي ازموینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د ټولی نړۍ امنیت ته تهدید پیش کړی. د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان چې د رواني میاشتې لپاره جوړ شوی و د مارچ د میاشتې تر نیمایي ځنډول شوی دی. د ګرجستان استازي ویلي چې دا کار د تخنیکي ستونزو له امله شوی. او په داسې حال کې چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په انقره کې ده او د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري. رپورټونه وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د شدیدو پوځي هوایي حملو له امله زرګونو کسان د ترکیې پولې ته ورتښتیدلي دي خو ترکیې لا خپلې پولې نه دي پرانستي.
او دا هم له ازادۍ راډیو د نن اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت د نشراتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې سکل په خوست کې زر جریبه کرنیز بڼونه جوړ کړي او هم 1500 جریبه نور زاړه بڼونه له سره ورغوي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیستل کیږي او دغه دفتر په 1995 کال کې په دغه ولایت کې زر جریبه کرنیز نوی بڼونه جوړوي. راشد وی په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری دفتر لاله یو شمیر زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي او هم بزګرانو ته د کرنیزو محصولاتو د کرلو طریقه ورخودل کیږي. دغه راز د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په 1995 کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې 14000 جریبه نوی بڼونه جوړ کړی. د خوست دولتي مسولین سوداګر او مدني فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت د خوست د غلام خان بندر لار په یو ترانزیتي لار بدل نه کړي نو پراخ مظاهری به وکړي. د خوست د ولایتي شورا مشر عبدالولی واحد زینن ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د غلام خان بندر په اړه دوه ګونی چلند کوي او نه غواړي چې د غلار په یو ترانزیتي لار بدل شي. نو موري وایي چې دوی په پرلپسې ډول مرکزی حکومت ته وړاندیز کړي سو د غلام خان بندرلار د ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي خو حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. د خوست د غلام خان بندرلار د کراچۍ ترانزیتي لار ته نږدې ده. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د شیرخان بندر په صادراتو کې د تیر کال په پرتله سکال 50% کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د تېښتې له کبله د کندز اقتصاد ډیر زیانمن شوی دی. په کندز کې یو شمېر سوداګر بیا وایي چې اوسمهال په کندز کې امنیت نشته او نه امنیت دې لامل شوی سو سوداګر خپل کورنۍ او شتمنۍ له کندوز څخه نور ولایتونو ته انتقال کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه د یو کلی زرغغونه رادیو ډرامې او برخه او نیمه نړۍ تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې څو مختصر اسمسونه چې تاسو خپل نظریات پکې راستولې دي. د نورستان ولایت د کامدیش د برګ مټال دواب او مندول لره تر اوسه د دولتي مامورینو پر مخ باندې تړلې ده. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت پر ځای چې د ولس خدمت وکړي، نو د دوی شتواله په سیمه کې د خلکو د آزار او اذیت باعث ګرځي. دا یو اوریدونکي را لېږلې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي: نور نو باید افغانستان د سولې په خبرو وخت ځای نه کړي او د تروریستانو پر وړاندې جدي غبرګون وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي: کچېرې هوایي ځواک په عملیاتو کې وي نو نتیجه به یې ښه وي. او احسان الله برک له لشکرګاه څخه لیکي چې په هلمند ولایت کې باید عملیات پیل شي، ځکه چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیت خرابیږي.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام باندې ټول خبريږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه خبرګونوخي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیاي؟
تر آزادې ژوند خو ته راسه، الته به کینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دی کړی، هغه درو وای، ما سره هیڅ سم نه و. ازمال نه شي ما ته راځه کار دی.
اسلام بی ځای دلیل وای، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړای او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان هغه درو وای، ناصر ته متر باندې کوي.
اخه ته څه پوښتې چې ناصر ویلی؟
او ته څه پوښوي؟
اسی موبایل آل تا خلک ولې راټول شوی دی؟
اوس مونږه مامل ته روان یو. هغه يم غواړي په دې پوي شي چې تاسو درې کسانو له نشي مواد سره څه کار لرو.
نه نه زبر تزم
رازا رازا هیڅ خبر هم نه ده. اسلامه څه چې رښتیا یې وای وای
واخه دی. اسلامي راوست خپل پښتنه ورنه وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شا دا ته تاسو را پسی تړلی؟
ته دا لکه زما په لاس راکا، زه پټکه ترې وباسم.
ته کینه داوته، دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب، که یو ځل زما زوی په نشي توک وخت کړی وای، بیا به مې لاس ته سراتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پښتنه چې ورنه کوي وی کوي.
د چی چې پښتنه ما خو څه نه دی کړی.
اسلام دا وړه خبره نه ده. د نشي توک لیدل او چا سره به څه نه وي. دین ډیر لولو جنجالونه جوړیږي.
ولی غلې خبرې وکا، زما زوی ته د څومره پودر ورکړي؟
هیڅ مینه دی ورکړي، زه به ولی ورکوم. زه خپل بل چا په زور پیښته کړی وم.
ها ها، یعنی دا منی چې دا نشي به واس تا و؟
ما سره و خو زما نه و.
ها اوس په ماره ته په ستاله جیب راونه لوي.
ته خلاصه ستا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلام ته چا په زور دی کارداړې ستلای؟
زه چې له کوره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځېدم. هلته له همدې کس سره مخ شوم، ناخبره پر کار ورسره ودرېدم.
ښه اوس په دې ځان خلاصوې؟ ها وایي څه چې کرې هغه به ریبې. اسلامه اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا م وایه چې تا غوښتل نور ځوانان پې اخته کې، ځکه د ناصر او نور محمد در سره شریک کړي وو. زما د زوی نوم ورسره مه یادوه، زه دا قاچاق به نه پرېږدم.
قاضی صاحب، زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانې مشر ترکیږي جبر شوی وو. ورته ویلی وو چې دی باید خپله لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره ژبه کړې وه. او که نه وای ور کړي دا به د دلاور خان خانی ته سپکاوی وو. خو سره د دې چې نعیم راضی نه وو چې خپله وړه لور ورکی، دلاور خان نعیم ته دام ویلی وو که دا کار ونه کړي خپله وروري به ورسره ختمه کړي، او دا په قانون کې د جبر او اکرا پرته بل څه نه دي. نو زه د استناف محکمې څخه دا هیله لرم چې محمد نعیم بې ګناه ثابت شي او له زندانه آزاد شي.
دلاوره، تو کوم دلیل لري چې وړاندې کې؟
نه قاضي صاحب، ویلی نشم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پریکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه، او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب، څه پریکړه به وکړي؟
څه ووایم، زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني وو.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بې ګناه جزای نی؟
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پریکړه چې کوي باید دی چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لالا، خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږي بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره،
خبره د ګناه او بې ګناهي ده. که بې ګناه اوسې نو ولې زنداني سې؟
تاسې خو اوس ما ملامتوئ، خو که مخپل زوی باندې دا ورځ راشي هیڅ به ورته ونه وایئ.
او هغه دی، ستا پلار هم تا ته څه نه وایي، که نه خو هغه خپله له دې کارونه لاس نه اخیسته.
مونږ اسلام د سپکو سپورو خبرو اورولو لپاره دلته نه دی راغوښتی.
داوده، په دې کارونه به درنه خفه شو، موږ مشران یو. دې کشرانو د اصلاح لپاره دې ځوانانو خپله راوغوښتو، او موږ بیا داسې ستونزې ورته جوړې کړو؟ دا خو ښه کار نه دی. زوی دې په خپله وایي چې حتی اسلام یې په مخ کې تش سګرت هم نه دی څکلی.
ښه ملک صاحب، نور به زه څه نه وایم.
ښه اسلامه بچو، ته ووایه، ستا مخکنۍ خبره بل ډول وه، زه سم پوه نه شوم. تا سره څه شوي دي؟
ملک صاحب، ټول خبر وایي چې زه ډېره موده له کور او کلي ورک وم.
هو، او علت یې هم ټولو ته ورو ورو معلوم شو. خیر، خدای دې دلاور خان ته انصاف ورکړي، په دې سرتن بګۍ.
هو، بس هماغه جنجال و چې سل نور جنجالونه یې وزېږول. زه ډېر سرګردانه وم، له یو کس سره مخ شوم، هغه بل چاته وروستم، کار یې راته راکړ. زه اولو وختونو کې نه هم خبر شو دوی څه کاروبار کوي، ورسره شاګرد شوم.
ښه ښه، دا څوک وه، څه کاروبار یې کاوه؟
هغوی قاچاقبران وه.
ښه، بیا
چې کله زه دوی باندې خبر شوم، ماته یې اختار راکړه، ویل یې که د چاته له خولې ووته ژوندی به رانه ونه ګرځې، او نور به ته موږ سره کار کوې.
ښه نو، ته اوس قاچاقبر یې؟
داود کاکا، خبرو ته به یې پرېږدو. سمه ده، ښه اسلامه، بیا نو ته کله ورسره په نشه یي توکو اخته سوي، او دوی له تا نه څه غوښتل؟ دوی ماته دا وظیفه راکړې وه چې باید روزمره پر معتادینو نشه یي مواد هر څه چې به وخرڅې کړم، او تر څنګ یې زم کم کم پرې روږدی کړم.
ته چې دومره ښه وې، خو دا خلک به د پولیسو ته په لاس ورکړی وای.
ماته یې د مرګ ګواښ کړی وه.
اسلامه، خیر دی که هغه وخت د جرات نه درلود، اوس موږ درسره یو. هغوی د ټول ملت دښمنان دي، پولیسو ته یې په لاس ورکړه. پوهېږي، د مخدره توکو قانون په حساب دوی درې جرمه کړي دي. اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه، زه دا کار نشم کولای، هغوی ډېر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهېږي، څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو، خود به پوهېږي. اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو، هغه خبره وریادېږي. مطلب دا چې په ډېر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه سو، قدیر ته ستړی کړی.
مولوی صاحب، تم د صابر پلوی کوې، لکه چې صابر راباندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړې وي قدیره؟
که رښتیا راباندې وایې، دلته څو خبرې وي، یو خود مولوی صاحب حق وینا وا بل دا چې ل اول ورځ ټول کور یو خوا او زبل خواوم
دا خلک وای چې هغه شر دی پیښی چې خیر مو پکې وی ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې وو ښه قدیر خان ل خبرو خود داسې ښکاری چې مونږ به خفه نه کې ها
کلیوالو له مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې خو مولوی صاحب تو مونږ ته ډېر قدرمن یې بس صابره د زوی د واده تیاری دې ونیسه
یعنې له دوه چنده ولور نه تیر شوې
نه هېڅکله نه
نو څه قدیره
مانا دا چې زه هېڅ ولور نه غواړم دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي
بېشکه دې قدیره له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوم
یا الله شکر گزاره دیم ستا په مهربانۍ زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجاله خلاص شول
ته صبر زه کور ته یو زنګ ووهم
زنګ ووهه
بلې مبارک موشه ستونزه حل شول خیره او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي او اوس د خدای په امان
مولوی صاحب الله د خدر سره وکړي زما د لور ژوند له بربادۍ نه وژغورل شو
قدیر خان زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله اوس د نعیم او د لاور خان حالت ته ګوره
هو خو زه هم ډېر زن پوه شوم کاشکې مې دا پټې سترګې وخته خلاصې شوې وای
مولوی صاحب نورې خبرې به بیا وروسته وکړو زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم
سمه ده درځه صابر او قدیره خدای دې خیر درکړي
مولوی صاحب خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو لاړو درنه قدیر خانه کور دې ودان د خدای په امان
په مخه مو خشه مخکې شي
صابر کاکا خبره جوړه شوه
هو دیوالور لانجو خلاص شو د زوی واده مې له خیره کوم
مبارک دی وایم
کور دی ودان
څه شوې ملنګا ژر د بدمشه ته راکه دا ډول دی چې ورته کاشې کا بدمشه ملنګا یا مردان کسه چې د احمد واده درځو
ورو ورو خدای دادا چې ګول دی وچو
مکه وا چې خپل خوشحالي وکړي الکان دي ځوانان دي پرېده
درنو اوریدونکو آیا پوهیږئ چې له مخدره موادو سره هر ډول تړاو جرم دی همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو په ځانګړي توګه په هوغونجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي په دې برخه کې میندو د څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه واورو
په شمال زون کې د بشري حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو پمرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغ یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خویندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوې. له شرمه یې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شومه ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته او معلوماتې ماته په دې باره کې نه ورکړي سره. زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه شوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې دا خلک ماته ګوري، پوهېږي په ما کوم څه شی سوی. ام ډار، ام که شرم پول زام خلکو نه رقم کم گنلو، یعنی یو حیب مو کی پیدا سوی ده. دس څه حالت ده، یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره په رفاقت غونډې او غو لري مخکې دینه چې دغه حالت سره کی ما خیشي لګ معلومات ورته ورکړي، لګ آماده ورته وسیږي، لګ سره صمیمی رفیقانه دوستانه روابط سره ولري، یو رقم په د موضوع باندې باید پوکي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان، هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مینې دغه څه شي ده استاد مې له عزت تیر سید په باندې تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوي یا نوې ځواني سره مخ کیږئ د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کسي موردی لسی بعض انجینکۍ حیران سي چې ما څه شي سوی ده، د خودکشي هوډ کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آګاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسې عادت ما ورده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بل ته یو نو کوي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي. ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي مایلورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکوي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دی پړاو ته د جهش، د بحران، د وډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډیره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهیږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه را پیښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ځینې اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ځینې اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلون نه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوی دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځئ چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی زی د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده. د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګر مغبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې په تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د یو کشه کړي، بیا د لمر ته واچي، ښه وچي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنی مکروبونه یې مړه شي، یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم السما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه خوري. خو خطر زیاد ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کی، خپل بچانو ته ډاډګیر نه ورکی، خپل بچانو مدیریت کی، جنو پښتنو ته جوابونه ورکی، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکی. د دولت لپاره اړین ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. ځینې علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکی کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کی، د اروایي بحران پیدا نه کی، او په یو ډول منحرف نشي.
ترنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی